السلام علیکم، زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خراغ لاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په بامیانو کې د یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه لس تنه په یوه شخړه کې ټپیان شوي دي. په بامیانو کې د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه شخړه تېره شپه په شیبر ولسوالۍ کې د قومي دښمنۍ له کبله رامنځته شوې. وړاندې راغلي بریدګر یوه جومات ته ننوتلي او هلته یې پر خلکو د کلاشینکوف ډزې او چړو سوټیو ګزارونه وکړل. د خبر پاڼې له مخې د محمد کیچه په کلي کې د شوې دغې شخړې په تړاو شپږ تنه نیول شوي دي. وړاندې راغلي د پېښې پلټنه پیل شوې ده. عینی شاهدان وایي د خیبر زلې په تیرا کې د پاکستاني پوځ په هوایي برید کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په یاده سیمه کې هیڅ حمله نه ده کړې. د خیبر سیاسي اتحاد مشر او مدني فعال خان ولی اپریدي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پخپله تر برید لاندې راغلي سیمې کتلې او ورانه یې دومره زیات و چې ډرون نه بلکې ښایي جټ الوتکو برید کړی وي. یوازې د یو کور څخه د 19 کسانو مړي راایستل شوي دي. د اکاخېلو شړلې سیمې دوه اوسېدونکو هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پاکستان پوځ پر کورونو حمله وکړه چې په نتیجه کې کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د بګرام هوایي اډې او د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي امنیتي همکارۍ په اړه غلط او ناسم معلومات خپاره شوي. هغه تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، زما د برداشت له مخې د امریکا متحده ایالات نه غواړي له افغانانو څخه بګرام واخلي یا ځان سره زمیمه کړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد نه دي ویلي چې په دې اړه غلط خپاره شوي معلومات کوم دي، خو مخکې نوموړي ویلي و ښایي افغانستان او متحده ایالتونه د لا زیاتې امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې لپاره له بګرام اډې کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې لږ تر لږه 3 ځله د بګرام اډې د بیرته نیولو خبره کړې او د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ګواښ وکړ که افغانستان دغه اډه ورنکړي بده به ورپېښه شي. خو د طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ترامپ د وروستیو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحده ایالات دې د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. او د امریکا په اریزونا ایالت کې لسګونه زره کسانو او لوړپوړو دولتي چارواکو پرون د چارلي کرک د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر ډونالد ترامپ دغو مراسمو ته وینا کې کرک د خپل نسل یو لوی شخصیت یاد کړ. د ولسمشر مرستیال جی ډی وانس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیګزت هم د مراسمو ویناوال وو. د چارلي کرک میرمنې ایریکا کرک د خپل خاوند 22 کلن قاتل ټیلر رابینسن چې په اعدام محکوم دی وبخښه. د ډونالد ترامپ سیاسي ملاتړی او فعال چارلي کرک د سپتمبر په 10مه یوتا پانتون کې د وینا پر مال پر غاړه په ګولۍ ولګید او سا یې ورکړه. قاتل یې د پولیسو تر 2 ورځنیو پلټنو وروسته ونیول شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو لته لوستلای شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې د نن ولدغه یواد بهر یو شمیر افغانان وایي د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندیدو له کورونه او خپلوانو سره اړیکو مکالمو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې 500,000 خلک بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. او په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 43% مړینې د زړه، شکر، سرطان او تنفسي ناروغیو له امله پیښیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په افغانستان کې د نن او لږ وخت بهر یو شمیر افغانان وایي د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندیدو له کورونی او خپلوانو سره اړیکو او مکالمو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل نوري فایبر نه اخیستل شوی انټرنیټ یا وای فای ورته لوی اسانتیا رامنځته کړې وه او د موبایلونو د انټرنیټ په پرتله ورته هم باکیفیته او هم ارزانه وو. دوی غوښتنه کوي چې بند شوي انټرنیټي خدمتونه د بیرته فعال او د خلکو ستونزې دې په پام کې ونیول شي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
پاره شکل موږ اړیکه له خپل دوستان او هیوادوالو سره نه سنوري لکه څنګه چې ما لا وای فای له طریق سره نیولم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد رسول دی چې وای له هغه مهاله چې په کور کې وای فای یا نوري فایبر اخیستل شوی انټرنیټ پرې شوی د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د کورنۍ غړي او خپلوان چې بهر دي اړیکې ورسره پرې شوي دي. محمد رسول ازادي رادیو ته وویل
د چ پکندار شاپ کې د وای فای خدمتونه د حکومت لخوا څخه په ټپه درېدلې دي په دغه وخت کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي د چ په میلیونونو افغانان د هیواد څخه بهر اوسېږي په وخت کې زموږ دوستان خپلوان هم چې موږ بلوغي سره ډېر وخت اړیکه نیولې د سم کارتو انټرنیټ دا ډېر لوړ قیمت تمامېږي په هغه ډول تیز نه دي لکه څنګه چې د وای فای انټرنیټ دي ځکه د سم کارتو انټرنیټ دی هغه ډېر زیات دی او په هغه شکل موږ اړیکه خپل دوستان او هیوادوالو سره نه سنوي
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی هم ورته ستونزې مطرح کوي او ټینګار کوي چې د دوی لپاره د هیواد په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې د موبایل انټرنیټ هم ګران دی او هم بې کیفیته چې نسی کولای په اسانه پرې خپلې ستونزې حل او د کورنۍ غړو خپلوانو سره تماس ونیسي د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان نه بهر دی داغوی سره اړیکې نیسو تماسونه هم ټول ګډوډ شوي دي تماسونه په سم ډول باندې نه نیول کېږي په دې ځایونو کې انټرنیټ قوي انټرنیټ نه لرو
د طالبانو حکومت په تدریجي ډول له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان پلس ولایتونو کې بلخ کندوز بغلان تخار بدخشان کندهار هرات ارزګان نیمروز او ننګرهار کې د نوري فایبر پر انټرنیټي خدمتونو بندیز لګولای دی د طالبانو د حکومت دې پرېکړې یو شمېر بهر میشتي افغانان چې د کورنۍ غړي او خپلوانې په یادو لسو ولایتونو کې ژوند کوي هم له ستونزو سره مخ کړي دي د ایران په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي او ټوله کورنۍ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ده ازادي راډیو ته وویل
ډېر تاوان لري د ژوند نسبت ستونزو سره مخ کېږي هم لا زیات ځکه چې اوس ټول کار په انټرنیټ دا هغه طبي برخه ده که تجارت برخه ده که هم اړیکې دي یو بل سره تماس کوي په اقتصاد هم بد تاثیر کوي خلکو ته ستونزې سره مخ کېږي ډېر مشکلات دي زیات قیمته تمامېږي وای فای په نسبت دو چنده درې چنده بیا تمامېږي نه نو چېرته به سره شېږي موږ سیرا کې کار ونه کړو الټه خودري ونه کړو نو هغې ته به پیسې ونه دي نو هغې به نه کومه کې هلته خو نه کار شته نه کسب شته یو څه نه شته دا انټرنیټ باید بند نه شي
د جرمني په فرانکفورت ښار کې یوې میاشتې مېرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مې د مور کور ده په بغلان کې مې مور چې وای فای درلود استفاده یې ترې کوله ما مور هغه وخت کې ډېره سخته ناجوړه وه اوس چې وای فای بند سوی ده هېڅ اول مې نه ترې لرمه چې مور به مې څنګه ده ډېر سخت تشویش مې ده دا څونه وخت کېږي چې تشویش مې ډېر ده بغلان کې وای فای بند سوی ده وای فای ښه و
وړاندې د طالبانو حکومت ځینو سیمه ییزو چارواکو او سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوې ده د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو رسنیو او خبریالانو د ملاتړو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده نوري فایبر کیبلی انټرنیټ دی چې افغانستان له 15 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي د راپورونو پر بنسټ د افغانستان شپږ ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کېده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د روختیا نړیوال سازمان WHO وایي د ورستۍ زلزلې لامل د افغانستان په ختیس کې نږدې نیم میلیون خلک بیړنیو روختیايي مرستو ته اړتیا لري دغه سازمان تیر ورځ په خپل تازه راپور کې زیاته کړې په کمپونو کې د بیځایه شو د ژوند شرایط دی اندېښنې وړ دي په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او روغتیايي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې لستونزو شکایت کوي جزئیات په دغه رپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله شاوخوا 4,90,000 کسان بیړنۍ روغتیايي مرستو ته اړتیا لري WHO د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د سپتمبر په 21 مخبور سو زیاته کړې چې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو او روغتیايي اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي چې د دې سازمان په ټکو د تنفسي ناروغیو اسهالاتو ملاریا او شری د خپرېدو خطر یې زیات کړای دی په دې راپور کې راغلي چې په کمپونو کې ګڼه ګوڼه او د لومړنیو اسانتیاو نشتوالي د کورونای لپاره وضعیت نور هم ستونزمن کړای او د زمي په نږدې کېدو سره ډیرای نور خلک به هم زیانمن سي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د اغیزمنو سویو کسانو سمدستي اړتیا او کې د ژوند ژغورنې په ملرنه رواني او ټولنیز ملاتړ په ځنګړې توګه د خزو او ماشومان او لویان لپاره همدارنګ د روغتیاي تاسیساتو بیا رغونه او د اړینو درملو چمتو کول شامل دي. WHO په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په روغتیاي مرکزونو کې د خزینه او کارکونکو کمښت هغه ستونزه ده چې خزو او نجونو لپاره یې روغتیاي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ژوند ژغورنې خدمتونو د دوام لپاره 6.9 میلیون ډالرو څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیايي مرکزونو د کمښت او روغتیايي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی اسماعیل وایي چې د ده د مېرمنې او دوو ماشومانو ورور او وراره په ګډون د کورنۍ 4 دېرش غړي او خپلوان په یاده پیښه کې مړه شوي او د ده سربیره د کورنۍ 10 غړي یې ټپیان شوي او کور یې ویجاړ شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ټپونو لپاره په بیړني ډول پانسمان ته اړتیا لري خو د اسداباد مرکز روغتون ته تک ورته ستونزمن دی.
از ما خپل افهم ته د ازل تفروت دی ما د ما تداوی په اسداباد کې هسپتال کې کړل اپریشن یې را کړل د ښه پانسمان له وزیر راځي ما ته مشکل ده که داسې ځای پیدا شي چې پانسمان ته ضرورت لرم چې داسې کلینک راته پیدا شي او هغه کې بستر شم او دا پانسمان مې راته هلته سات سات کېږي چې پانسمان لازم ځای لري دی
د کونړ ولایت په نورګل دره کې یو بل زلزله ځپلې فرید هم ازادي راډیو ته وویل
برتبی و ډاکټري اچیزاز ضرورت است کې شتوقا منجا مریض شده میرن
روغتیایی خدمتونه ته اړتیا ده. دلته ماشومان هر ورځ ناروغه وي. من 5 ورځ ده چې زه خپل ناروغه یم. ستونزه لرم نه پوهیږم څه را پېښ شوي چې زما معده خرابه ده. ډېره نور ستونزه هم شته خو تر ټولو لویه اړتیا د طبي خدماتو او خوړو په برخه کې ده.
د طالبانو حکومت ویلي چې د اګست په 1 نیټه د افغانستان په ختیځ کې د یوې مرګونې زلزلې له امله له 2200 څخه ډېر کسان مړه شول. نږدې 4000 کسان ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. له دې مخکې کونړ ولایت زلزله ځپلو ټینګار کړی و چې د روغتیايي خدمتونو خوړو او جامو لپاره د بیړنیو اړتیاو سربیره د دوی اساسي اړتیاو کې د دایمي سرپناو روغتیايي مرکزونو سړکونو جوړول او د کار فرصتونو برابرول هم شامل دي. دوی په دې برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالو مرستندویو سازمانونو ته پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو ده. نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښولې او ویلي دي د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره چې یو بل پسې زیاتېږي مخ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې وروسته په دې هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. یو شمېر افغانان وایي د بیکارۍ له امله د ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، ناببره څپو په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغیز کړي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکې ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالي ثبات بې اغیزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی خو په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي او دغه ننګونو لکه بل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دي. په دې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بیوزلۍ او بیکاری سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکاری سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی ورو ورو، بیګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي. د یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموماً، چې ته پخار وګرځېږه د چانه پښتنو کې ورو ورو بیګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سطح ورو په ورو باندې نورم جګېږي. که داسې حالات
د پلازمینې کابل اوسیدونکي امیر واید چې په خبره یې د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسي کراچۍ کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی ام، دغه یو روپۍ د سلاب نه اوسه پورې نه دی کړی، څوک په دغه خپه ما په افغانستان کې چې خپل کور نشته دی، کرۍ کور دی بس ورور جانه میاشت نه پوره، بیا راته ولاړې و 3000 روپۍ راکړه په دغه مزدورۍ باندې خو نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره خ بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
د طالبان حکومت وایي د دوی په کړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. دا د هغه اعلامیې ټکی دی چې د طالبان حکومت وایي نظبیالا مجاهد امریکا ته د باګرام او ویاډي د بیرته سپارلو په اړه د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر تازه ګواښونکو څرګندونو وروسته په خپله ایکس پاڼه خبره کړې. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري او باید د ناکامو تجربو د تکرار پر ځای واقعي بینانه تګلاره خپله شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه یو ځل بیا د باګرام او ویاډي په اړه ویلي که دا اډه بیرته امریکا ته ونه سپارل شي بد سبق پېښ شي.
امریکا ته د باګرام د هوایی اډې د بیرته سپارلو په اړه د ډونالډ ټرمپ تر تازه ګواښ ته د طالبانو حکومت ویلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري. په دې اړه د طالبانو حکومت په هغه اعلامیه کې چې د دوی د ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه د سپتمبر په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي، د دوحې په هوکړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په اعلامیه کې راغلي یو ځل بیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلاني او واقعي بینانه تګلاره خپله شي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې ویلي دوی ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د اعلامیه وروسته له هغې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه د باګرام هوایي اډې په اړه ګواښونکې څرګندونې کړې. هغه د سپتمبر په 16مه ناوخته په خپله ټولنیزه شبکه تروټ سوشل په یو بیان کې ګواښ وکړ که افغانستان د باګرام هوایي اډه هغوی ته چې جوړه کړې ده، یعنې د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنکړي، بد سبب پېښ شي. خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په تیرو نږدې 3 ورځو کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د باګرام د هوایي اډې د ترلاسه کولو په اړه بیا بیا څرګندونې کړې. نوموړي د دغه اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په ورته وخت د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین نن د سپتمبر 21مه په کابل کې د پیلوټانو د فراغت په یو غونډه کې ویلي چې دا کار امکان نه لري.
د برابرۍ خاک
دی وایي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معامله د منلو نه ده او نه یې عملي کېدل امکان لري. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د جمعې پورې راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د مامورینو د پیل د ټکی په توګه د باګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس ذاکر جلالي د سپتمبر 14مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو له پوځي حضور پرته افغانستان او امریکا کولای شي له یو بل سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن د سپتمبر په 21مه په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د باګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو برمتشي او د تبادله په هدف کابل ته سفر کړی او پرون پر ایکس شبکې لیکلي کده زندانیانو برمتشي او کسانو په مسله کې جوړجاړې کیږي، نو دا احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. هغه ویلي چې د وخت په تیرېدو د زیاتې امنیتي همکاري او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردوم. هغه ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونی ولري. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي ک څوم خای امریکا ته د سیمې د کنټرول لپاره د باګرام هوایي اډه ارزښت لري، خو د دوی په باور امریکا به ونه غواړي چې د زور لاري د سیما تر لاسه کړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوهی ساقط مر
خو زه په دې باور نه یم چې امریکا بیا دې ته زړه کې چې کوم نظامی برید په باګرام باندې کې او په افغانستان باندې کې، ځکه یو خپله طالبان دغه عمل دوی ته د منلو نه دی، بل دا د دوی د ایدیالوژیک فکر خلاف دی، او که د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
د باګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتري واټن کې پرته ده، په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول ترې کار اخیست. دا اډه د 2021 کال په جولای میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له پیښېدو یوازې څو نه مخکې د افغانستان د هغه محل حکومت ته وسپارل شو، او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی ځواکونه په کې ځای پر ځای شول. د راپورونو له مخې باګرام د نړۍ له لوی هوایي اډو یو ده. د کانکریټ ټو او پولادو څخه جوړه 3.5 کیلومتره اوږده الوت کرخه لري چې د سترو بارونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم ورزو خوست په خوست کې د قومي مخاوره او ځوان فعالان غوښتنه کوي چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په خاطر د رسنیو سره هر اړخیز ملاتړ وکړي. دوی یاد سرګندونې د یکشمې پر ورځ د یوې سیمه ییزې رسنۍ لخوا په هغه ناسته کې وکړي چې معلوماتو ته د لاسرسي ارزښت تر په نوم قومي مشرانو لپاره جوړ شوی وه. قومي مخاورو زیاتوله رسنۍ د خلکو د فکرونو پر غوونه او د ټولنې په مسایلو کې د هغوی فعاله ګډون ته د هڅونې په کار کې مهمه ونډه لري. په دې اړه پام وکړئ له خوسته د نجیب الله خیل دغه رپورټ ته.
یو شمیر خوستي قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو معلوماتو ته د لاسرسي د ارزښت په اړه یوه ناسته کې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د رسنیو د مادي او معنوي ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی زیاتوله په ټولنه کې د فعالو او پیاوړو رسنیو پرته خلک کره او رښتونو معلوماتو ته لاسرسی نشي پیدا کولی. د یادې برنامې منتظمین وویل ولس سره د قومي مخاورو د نږدې اړیکو او معلوماتو ته د هغوی د لاسرسي د اړتیا او ارزښت په اړه دا ناسته رابللې ده. د برنامې یو تن منتظم زاهد شاه انګار مشال رادیو ته وویل
قومي مخاورو متنفذین همیشه د ولس سره په تماس کې دي. دوی هغه خبره چې د ولس ستونزه ده او یا د حکومتونو اجرات دي په ډېر ښه ډول هم د ولس ستونزې پورته کولی شي او هم په مقابل کې د حکومتونو جواب چې په هغه ستونزو په اړه څه کړي دي خلکو ته رسولی شي. نو په دې حساب باندې د قومي مشرانو، دینی عالمانو او متنفذینو لپاره اطلاعاتو ته لاسرسی ډیر زیات مهم دی.
د خوست قومي مخاور د ولسونو د ذهنونو پر خوانولو او د دوی ستونزو او غوښتنو په انعکاس کې د رسنیو ونډه ټاکونکي بولي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. یو تن قومي مخاور سمین خان زدران ویل
د دوی دوی نیمې لسیزې کې رسنۍ چې څومره کردار ادا کړی دی د دغې سپورټ قومونه هم کړی دی، باید حکومت هم وکړي او دا رسنۍ دي چې خلک د هر څه نه خبروي او دغه رسنۍ دي چې په خپلې راډیوګانو کې هم مدرسه جوړه کړې ده او هم مکتب جوړ کړی دی او دغه رسنۍ دي چې د دنیا نه ټول خلک خبروي.
په ورته وخت کې خوستي فعالان کلیوي خو خواله رسنیو ته د خلکو لاسرسی ګټور بولي، خو بیا له رسنیو هم غواړي چې د ناسمو معلوماتو او شایعاتو د مخنیوي لپاره دي د معلوماتو په ترلاسه کولو او خپرولو کې ځنډ نه کوي. یو تنځوان فعال خلیل جان ګربزوال وویل
رسنیو والا څخه موږ غوښتنه کوو چې نن سبا ډېر پرمختګ په سرعت کې دقت کې پاملرنه وکړي، کومه مسله چې په یو ولسوالۍ کې په یو کلي کې په یو منطقه کې رامنځته کیږي هغه ستونزه خلکو ته زر تر زره په ګوته کړي او دوی د مداخلې په اساس باندې وکولی شي چې هغه اصلي خبر مراجعین زیات شي تر څو په ټولنه کې ګنګوسې دروغ هغه شیان دوام ونه لري.
بلخوا د خو ځایي مسؤلین وایي دوی خلکو لپاره پر وخت د معلوماتو د ورکولو اصل ته ژمن دي او ولس ته د حساب ورکونې او د هغوی د اندېښنو د اورېدو لپاره ځانګړې برنامې هم لري. د خوست اطلاعاتو عامر مولوي سبحان الله اعظم وویل
د مسؤلینو لخوا او د ریاستونو او د وزارتونو لخوا وخت نو وخت د حسابدارۍ کانفرنسونه جوړ شوي دي او د دغه شی کله چې افتتاح کیږي یا د پروژو نوی افتتاح کیږي د هغې په اړه چې د مسؤلینو سره پرمختګونه او معلومات شریکیږي. نظام مسؤول دی چې ولسونو ته وخت نو وخت معلومات ورکړي.
کتون کې معلومات ته لاسرسی د خلکو له مهمو حقونو بولي او زیاتوي له دې حق په استفاده هر کس د خپل ژوند، روغتیا، تعلیم او چاپیریال له مسایلو خبريږي چې دا بیا په ټولنه کې د روڼوالي او حساب ورکونې د اصل له پیاوړتیا سره مرسته کوي. کتون کې ټینګار کوي چې رښتینو معلوماتو ته لاسرسی پرته خلک نشي کولای په پالیسیو، لویو او سیمه ایزو پروژو، همدارنګه په ټولنیزو بحثونو او فعالیتونو کې فعاله ونډه ولري.
وربشو پاکستان تالته وشمیر پی او کارت لرون کی وای د دغیوات په پولیسو په بیل ابلو سیمو چاپی ولی او پرتل دی چې کډوالو ته د خپل کورونی د وسایلو د لیگ د ولو فرصت ورکړي دوی نیولې او کمپونو ته انتقال کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې
په پاکستان کې یو شمیر پی او آر کارت لرونکو د افغان کډوالو د نیولو او وستلو د بهیر د چټکې دوه راپور ورکړای دی. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د دغه هیواد پولیسو د شنبې په ورځ د سپتمبر په 16مه د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاپی وهلي او ګڼ شمیر کډوالې پرته له دې چې دوی ته د خپل کورونو د وسایلو د لیږدولو فرصت ورکړي نیولي او کمپونو ته انتقال کړي دي. له دې ډلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
وو کور بوتله بس په وو کور کې په یو کور کې یو سپنزر یو کلتار یا پر سول لوري اگر پر دا وو کور یې دا بوت پاره کې نه روشه یې اگر دا بوت له سامان نه به دا غي په کور ټو کې پاتې سو دا وایي خپل پلی والا کې سورې ستن ناشي.
د پی او آر کارت لرونکو نواز کاکړ چې د سپین بولدک په پوله کې ل خپل کورنۍ سره افغانستان ته د ننوتلو په تمه دی وایي کته هم د وکولې سول چې د خپل کور ځینی وسایل لزان سره راوړي خو وایي چې ډیرای کونډیانې خالی لاس راوېستل سول.
په شهر کې خلک اروز تللی دي پرغه مخنیولې دوکانونه چالو خلاص پاتې شوی دي کورو ته ورګړې دي د شوزم بوتې زرانه او نارینه بوتل په کې انډیا در په در کړل په ټیپورت کې مړم ساګاو
د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پی او آر کارت لرونکي وایي چې د نیول کېدو له ویرې حتی د اړینو اړتیاو پوره کولو لپاره هم د خپلو کورونو وتلی نسی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت د پی او آر کارت لرونکي حمیدالله د شنبې په ورځ د سپتمبر په 16مه ازادي راډیو ته وویل
آزاد انا نو سوتله کو وتلو ام پر ځان بیرېجو کو ورور واسطه وو څو چ ورور مترازی ام پر باندې بیرېجو چختانه خسته ویننې نن دلته زمونږ پړوسیان دی اغه پلیلو ډاکټر ته زنانه به ولې و دې بار وتلو میډیکل ته دوايي راوړه اغه پولیس نیولې و نو د ورتول چې زنانه را سره ده چې کله واپس هسپتال ته راغله و زنانه پولیس هم ورسره و چې زنانه و د دواړه به ولې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه د یو راپور په خبرېدو ویلي چې د رواني میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه له 1500 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1000 ډېر یې د پی او آر کارت درلودونکي وو. د غیدارې دا هم ویلي چې یوازې د سپتمبر په لومړیو 14 ورځو کې له 5600 څخه ډېر افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو نیول او ایستل په ځانګړې توګه هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري په داسې حال کې زیات شوي چې د دې کارت لرونکو 1.4 میلیونه کسانو لپاره په خپل خوښه د ستنېدو ټاکل شوې موده د اګست په 1.5 نیټه پای ته رسېدلې ده. که څه هم نړیوالو سازمانونو او د دغو کارتونو درلودونکو په ځلونو د یادې مودې د تمدید غوښتنې کړي خو د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې دا موده به ونه غځول سي. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې علي کمیټې په خپل اکس پاڼه لیکلي چې یوازې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه 1938 کورنۍ د تورخام او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ننوتلي دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمیشنری یو ان ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د روان کال له پایله د سپتمبر تر 13مې نیټې پورې په ټولیزه توګه له 1625 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio